علیکم د ماسپخین 2 بجې دی. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ترابولم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې د شمشاد زدران پر غاړه دي، اوري چې د انتخاباتو د ولسمشري کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو د قسمی پایلو د دوهمې برخې د اعلان پړه عکس العمل څرګند کړی دی. نورو مسایلو پړه هم مهم رپورټونه لرو او د نړۍ په خبرونو کې بیا اوري چې ټاکل شوی د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن له اوکراینی چارواکو سره د لیدو په هدف د دوه ورځني سفر لپاره کیف ته سفر وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو داسې قانون لاسلیک کړی چې له مخې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې روسي ژبو وګړو ته د روسیې تابعیت اخیستل او په روسیې کې د کډوالو کارکوونکو لپاره اسانتیاوې رامنځته کیږي. خو په سر کې له صفی الله ستانګزي څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د جمهوری ریاست یو کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپل کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې په پلوی توران کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د افغانانو د اعدام د بندیدو په خاطر هڅې له ډیپلوماتیکي لارې روانې دي، او د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر په کانکور ازموینه کې د درغلیو موجودیت رد کړ. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د جمهوری ریاست یو کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپل کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې په پلوی تورن کړ. که څه هم ښاغلی احمدزی ونه ویل چې د انتخاباتو خپل کمیسیون د چا پلوی کوي، خو وی ویل چې د معلوماتو په شریکولو کې جانبدارانه چلند کوي. د همدرس د انتخاباتو د کمیسیون په هغه اصطلاح چې قسمی رائے پاکي وبللې انتقاد وکړ، او وی ویل چې د ابتدایي نتایجو له اعلان وروسته چې کله شکونه او شکایتونه ختميږي د رائے پاکي بللې شو.
ایموک وختنه له محترم کمیسیون نداده چې بیل دینه چې آرای تفکیک کړي نور اعلاناتونه کی. دا اصلا مخشوشهی او ضرور ده چې خلق د افغانستان په اعتبار مخکې لاړ شو.
ښاغلی احمدزی هم درز ویل چې له هیڅ کوم بل کاندید سره ائتلاف نه کوي، او ویل چې دوهم دور انتخاباتو ته هم چمتو دی. د بلې خوا د انتخاباتو خپل کمیسیون ویاند نور محمد نور له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلی احمدزی دا نیوکه رد کړه چې ګواکې د انتخاباتو خپل کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې پلوي کړي. د انتخاباتو خپل کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ د دوهم دور قسمی نتایجو د اعلان په مهال ویل چې دا د ټولو رایو نږدې 50% پاکې رای جوړوي. په قسمی نتایجو کې ډاکټر عبدالله په 34.4% لومړی مقام لري، او ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم په دویم مقام کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د افغانانو د اعدام د بندیدو په خاطر هڅې له ډیپلوماتیکي لارې روانې دي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د خبري اترې په دې برخه کې ډېرې مؤثرې دي او په خو هم اغیزمنې تمام شوې دي.
از تاریخ یک چونین گفتگوهای دوستانه و دیپلماتیک
یو لړ دوستانه او دیپلماتیکو خبراتور لارې کولای شو دغه ستونزو ته رسیدګي وکړو. د حمل د شپږشتمې د پیخي په اړه مو په صراحت سره خپل شدید اعتراض ایران ته وړاندې کړ. د ریپورټونو لمخې په دې وروستیو کې په ایران کې څلور افغانان د مخدره موادو په جرم اعدام شول، او د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر په کانکور ازموینه کې د درغلیو موجودیت رد کړ. نوموړي چې د ولسي جرګې په استجوابیا غونډه کې خبرې کولې وی ویل د کانکور ازموینه پر هغه ځای کې چې تقلب ولیدل شو لغوه او دوهم وار واخیستل شو. یو شمیر وکیلانو ویل چې په کانکور کې پراخه درغلی شوې او د لوړو زده کړو وزیر په بې کفایتۍ تورن کړ. د 1990 کال د کانکور په ازموینه کې 1,00,000 کسانو لوړو زده کړو او نیمالي تحصیلاتو ته کامیاب شول. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به فریبا ظاهر لنډې د میور ست وړاندې کړي.
ټاکل شوی د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د دوه ورځني سفر لپاره کیف ته ولاړ سي. دی به هلته د اوکراین له حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو له مشرانو سره د دغه هیواد د روانو شخړو په اړه خبرې وکړي. تمه ده ښاغلی بایډن له سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف او صدراعظم ارسینی یاتسینوک سره هم د اپریل پر 22 نیټه وګوري. بایډن د اپریل پر 22 هلته رسیږي، او د اوکراین د پارلمان له استازو د غیر حکومتي ادارو او په دغه هیواد کې د امریکا د سفارت له چارواکو سره ګوري. سپینې مڼې په یوې اعلامیې کې ویلي چې بایډن د نړیوالې ټولنې پر هغه هڅو خبرې وکړي چې د اوکراین د اقتصادي ثبات او پیاوړتیا، د نفتو پر مسایلو او د دغه هیواد په ختیځ کې د جلا غوښتونکو د فشارونو په تړاوې کوي. په اعلامیې کې راغلي چې ښاغلی بایډن به دغه راز پر قانوني اصلاحاتو او د مې پر 15 د ولسمشر انتخاباتو په اړه هم بحثونه وکړي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین یو داسې قانون لاسلیک کړی چې لمخې د پخوانی شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې روسي ژبو وګړو ته د روسي تابعیت اخیستل او په روسي کې د کډوالو کارکونکو لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. د ایترتاس خبري اژانس راپور لمخې د تابعیت قانون د هر هغه روسي ژبې کس لپاره چې د فدراتي روسیې په خاوره کې پرله پسې ژوند کړی وي یا داسې خپلوان ولري چې اوس یا پخوا یې هلته ژوند کړی وي دا امکانات برابروي چې د روسیې تابعیت ترلاسه کړي. په دغه قانون کې راغلي چې د تابعیت اخیستل به تر پخوا اسانه او چټک وي. یو بل قانون چې ولسمشر پوتین لاسلیک کړی کډوال کارګر مجبوروي چې روسي ژبه د روسیې تاریخ او د روسیې د قانون په اړه اساسي ټکي زده کړي. دغه کډوال باید په روسیې کې د خپلې استوګنې مودې د اوږدې دور لپاره د غوښتنې پر مهال دغه معلومات ثابت کړي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پر کریمیا هم د خپل کنټرول د لا پیاوړتیا په هدف نوي اقدامات کړي. د هغه سیمه ده چې روسیې د نړیوال قوانینو خلاف په دې وروستیو کې له اوکراین څخه ونیوله. د روسیې مرکزي بانک نن د اوکراین د هغو څلورو بانکونو چې په کریمیا کې دي د چارو د ځنډولو سپارښتنه کړې ده. په همدې حال کې روسي ولسمشر الکساندر ګولوبلیف د ولسمشرۍ د جایوي دفتر د مشر په توګه ګمارل سوی دی. د جنوبی کوریا ولسمشری پارک یون های وایي د هغې ډوبې سوي کښتۍ چې سلګونه سپرلی یې لا اوس هم لادرک دي د کپتان او نورې عملی کړنې د قتل سره برابرې دي. هغې ویلي چې د دغه کپتان او د عملی د ځینو نور غړو اقدامات په بشپړه توګه د درک او منل وړ نه دي. دا وایي د کپتان او د عملی د ځینو غړو کړنې د درک وړ نه دي او د قتل د اقدام په څېر وي چې نه شي زغمل کېدی. د سیول په نوم دغه کښتۍ چې 468 تنه سپرلی یې درلودل او تقریبا ټول یې د ښوونځي زده کوونکي وو او د سیمې په سفر راوتلي وه د اپریل په 16 د جنوبي کوریا په سواحلو کې قسمن ډوبه سوې وه. په یوه پرونۍ لیکنه کې په ډاګه سوې وه چې د کښتۍ عمله په دې کې چې څنګه او څه وخت مسافر له کښتۍ څخه وباسي 2000 سوې وه. تر هغې وروسته 48 مسافر ژغورل سوي خو تر 240 ډېر کسان لا اوس هم لا درک دي او ګمان کېږي چې مړه به وي. د کښتۍ کپتان او 6 تنه عمله نیول سوي په غفلت او د مسافرو په خوندیتوب کې په ناکامۍ تورن سوي دي. او یوې خصوصي بارونکې سفینې تر څه باندې یوې میاشتې ځنډ وروسته ځینې مواد په بریالیتوب سره نړیوال فضایي سټیشن ته ورسول. د سپیس ایکس ډراګن په نوم دغه سفینه پرون د عملې لپاره د ساینسي تجربو او د ازمایشي روبوټونو لپاره له پایو سره چې په مرسته یې کولی سي په فضا کې وګرځي خپل هدف ته ورسېده. دغه سفینه د 1500 بیلابیلو هیوادونو ګډه پروژه وه چې پر جوړېدو یې شاوخوا 1000 میلیارد ډالر لګېدلې دي. سفینه نړیوال فضایي سټیشن ته د رسیدو لپاره 6.5 ساعته پرواز وکړ. سپیس ایکس یوه له هغو دوو کمپنیو څخه ده چې د ناسا لخوا د موادو د انتقال لپاره اجاره سوې. متحده ایالاتو تر دې وړاندې په 2011 کال کې د خپلې فضایي بیړۍ چارې وځنډولې. سپیس ایکس دغه راز د فضانوردانو لپاره د هوایي ټکسي د جوړولو هڅې هم کوي. د خبرونو پای.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسمشر کاندید اشرف غنی احمدزی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په شریک کولو کې په بے طرفی کار نه دی کړی. د غراس په همدې خبرونه کې اوري چې سعودي عربستان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. دوستانو په همدې خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د نشه موادو پر وړاندې د مبارزې د عامې روغتیا او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو یو ځل بیا په کابل ښار کې په نشه موادو د روږدو کسانو د راټولولو او د هغوی د درملنې لپاره کمپاین پیل کړی دی. په اوکراین کې د روانو تحولاتو وروسته حال درکو او د خبرونې په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام ځوان فکر اوري.
خورا مثبت بدلون راغلی دی. دغه ارڅ ښکاری ډیر لورای ښکاری خو لا هم یو څه مهال ته ضرورت دی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي او په اف ام 0.15 بیا په کابل او ټول لوی ښارونو کې په واضح ډول ووري. د افغانستان د جمهور رئیس د کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې په جنبدارنه تورن کړ. که څه هم چې خاغلی احمدزی ونویل چې د انتخاباتو کمیسیون د چا پلوی کوي، خو ویل چې د معلوماتو په شریکولو کې جنبدارانه چلند کوي. په دې اړه له رحمت الله افغان اورو.
د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو په کمیسیون له دې کبله انتقاد وکړ چې د قسمی نتایجو په اعلان کې په پاکو رایه کلمه کارولې ده. ښاغلی احمدزی استدلال کاوه تر هغه چې لومړني نتایج نه وي اعلان شوي، د انتخاباتو د اصولو له مخې سیستم ته د داخل شوي رایه ته پاکې رایه نه باید بېلې شوې رایه وویل شي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دوشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
ایموک وختنه له محترم کمیسیون نه داده چې بېلې دینه چې آرای تفکیک کړي نور اعلاناتونه دا اسان مخشوشهی او ضرور ده چه خلق ده افغانستان په اعتبار مخکلار شو، زکه ایمو گوتا سه پول و دنده ده ثبات ساتنه ده.
تیر روز ده انتخابات و خپلواک کمیسیون ده جمهوری ریاست ده انتخابات و نگدی 500% رای و قسمی نتایج اعلان کرد چه عبدالله عبدالله ده 4.4% رای پا گتلوس را لومړی مقام او اشرف غنی احمدزی ده 3.2% رای پا ترلاسه کولوس را دوی مقام خپل کرده و. خاغلی نورستانی پرون راست په یو مطبوعاتي غونډه کې اعلان وکړ قسمی پایلو د یو زرو د لا زرو یو سلو یو او یو محلونو پاکې رای دي چې په ټولو ولایتونو پورې اړه لري. هغه زیاته کړه د هغو 1416 اتیا محلونو رای چې شک یې دا ورباندې کېدل تفتیش ته تللې او د 1416 محلونو رای له سره شمیرل کیږي. انتخابات خپلواک کمیسیون وايي هغه رایت دوی پاکی رای ویلی شي چې کومه جدي ستونزه ونه لري. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
یوازې زمونږ سیستم پروسس کړي د اخی په خاطر مونږ ورته وویل چې دا هغه رای دي چې کوم جدي مشکل زمونږ په سیستم کې نه لري. البته هدف همدا و چې پرون هم په کانفرنس کې مشخص شو چې مونږ سیستم په دغه رای پروسس کړی دي او کوم جدي ستونزه نه ده.
اشرف غنی احمدزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په هیڅ ډول ائتلافي حکومت جوړولو ته حاضر نه دی. ښاغلی احمدزی وویل چې د جمهوری ریاست انتخاباتو د لومړۍ او که احتمال وي دوهم پړاو ته ولاړ شي ګټونکی دی. هغه زیاته کړه له ګټلو وروسته به ملي حکومت جوړ کړي. بلخوا د جمهوری ریاست یو بل کاندید عبدالله عبدالله په قسمي نتایجو کې د لومړي مقام ګټلو څخه هرکلی وکړ. هغه رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ولیدي چې د لا نورو سترو بریا هیله لري.
مونږ خپل مخکښتوب ومانه، ډیره د حیرانۍ خبره نه ده راته، خو مونږ د یوې سترې بریا په تمه یو چې لا د لار په نیمایي کې ده او پاتې پروسه هم څارو. هیله من یو چې پاتې پروسه هم له قانون سره سم په شفافه توګه مخ ته لاړه شي او په داسې یو وخت کې به د افغانستان خلک د انتخاباتو په نسبت یو روښانه لیدلوری ولري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي دي چې ټاکل شوی ده ډېر ژر نورې قسمي نتایج هم اعلان کړي. دوی وایي چې له پخوانیو ژمنو سره سم به د انتخاباتو لومړني نتایج د 1416 او وروستي نتایج به د 1416 اعلان کړي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
دوستانو د رحمت الله افغان په ریپورت کې مو وریدل چې د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې په جانبداری تورن کړی دی.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان ورسره ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري کوي. له دې وړاندې هم ولسمشر حامد کرزي په څو وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان د همکارۍ او جدي همکارۍ غوښتنه کړې ده. تفصیل د اسدالله الدین په ریپورټ کې اورو.
که څه هم د افغان حکومت له 4 کلنو هڅو سره سره تر اوسه وسلوال طالبان د سولې خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سعودي عربستان یو ځل بیا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د سولې په هڅو کې مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د غجمنه په کابل کې د سعودي عربستان سفیر عبدالرحمن الغاصب د بهرنیو چارو له وزیر زرار احمد عثماني سره په یو ګډ ملاقات کې وکړه. ښاغلی مستغنی د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې سعودي عربستان د یو اسلامي هیواد په توګه کولای شي د سولې په برخه کې ښه رول ولوبوي.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامي افغانستان در این ملاقات اظهار داشت که
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ملاقات کې وویل چې د سعودي شاهي هیواد په اسلامي نړۍ کې یو خاص ځای لري او کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې د پام وړ رول ولوبوي. په کابل کې د سعودي عربستان سفیر هم ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د سولې له هڅو سره هیڅ ډول همکاري ونه سپموي.
په خاطر دې د سولې عالي شورا ویلي وو چې دوی د سولې په برخه کې د سعودي عربستان، ترکیه او متحده عرب امارات په څیر د اسلامي هیوادونو هڅو او ملاتړ ته اړتیا لري. نږدې درې میاشتې وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د تماس یوازینۍ هیله اوس د طالبانو یو پخوانی چارواکي آغا جان معتصم ته دی چې څه موده وړاندې په متحده عربي اماراتو کې نظربند شوی و. ملي ارمان ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې آغا جان معتصم په دوبۍ کې له نظربند کېدو وروسته کابل ته راغلی او له هوایي ډګر څخه په تورشیشهیي او بې پلیټه موټر کې نامعلوم ځای ته انتقال شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې دوی د معتصم د ځای په اړه او دا چې کابل ته راغلی دی او کنه څه معلومات نه لري، خو زیاتوي چې نوموړی د سولې په برخه کې مهم رول لري.
آقا جان معتصم چون یک افغان است؟
آقا جان معتصم یو افغان دی، هر وقت کولی شي افغانستان ته تګ راتګ وکړي. چې اوس د چیرته ژوند کوي تاسو کولی شي په دې اړه د سولې شورا څخه پوښتنه وکړي، خو هغه رول تر اوسه هم ډیر مهم دی چې آقا جان معتصم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره لري.
آقا جان معتصم چې د طالبانو د وخت د مالی وزیر وو، څه موده وړاندې د یو شمېر نورو پخوانیو طالبانو په مشرۍ په دوبۍ کې د افغانستان د سولې شورا له چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د افغان حکومت په باور هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې لپاره په واقعي توګه هڅې کوي د ځینو استخباراتي کړیو له خوا یې مخنیول کیږي او یا وژل کیږي. دا چې افغان حکومت اوس د آقا جان معتصم دقیق ځای نه ښیي ممکن علت دا وي چې استخباراتي کړۍ بیا نوموړې ته ستونزې پیدا نه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. اسد الله الدین د کابل چاپ مطبوعات لوستي او د روسیو تحولاتو په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
د کابل د نن ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره د انتخاباتو د دویم ځل قسمي نتیجو اعلان، کابل ته د آقا جان معتصم د مرموز راتګ او په ایران کې د څلور تنو افغانانو د اعدام په اړه خبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې راتلونکی حکومت د اساسي قانون پر بنسټ جوړیږي نه د کوم جوړجاړي له مخې. هیواد په دې مطلب کې لیکي د ولسمشرۍ دوه مخکښ کاندیدان ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ډاډه دي چې انتخابات به په لومړي پړاو کې ګټي، خو ورځپاڼه لیکي چې انتخابات دویم ځل ته هم ولاړ شي ولس هیله لري چې د خپل ارادې له مخې حکومت جوړ کړي او ولس دویم ځل انتخاباتو کې هم د ګډون چمتووالی ښودلی. محور خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د 2014 کال ټول ټاکنې له پایله تر پایه سازش. محور په دې مطلب کې لیکلي په لومړي سر کې هر کاندید مکلف و چې 100,000 ضمانتي کارتونه کمیسیون ته ورکړي، خو په مطلب کې راغلي چې د 50% قسمي رایو مخکښ کاندید عبدالله عبدالله کمیسیون ته 10,000 کارتونه وړاندې کړل. ورځپاڼه په مطلب کې لیکي په لومړي ځل قسمي رایو کې د کاپیسا او نورستان رایې هم د ښاغلي عبدالله په ګټه وشمیرل شوې او د ورځپاڼې په باور دا دومره تقلبي رایې وې چې باید سوځول شوې وای. ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو د کمیسیونونو چارواکي نه پوهیږي چې د څه لپاره کار کوي. په مطلب کې دا هم راغلی چې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې سپینه خبره کول او سخت کار دی، او مطلب دا هم وایي چې حقیقت ویل یا سپینه خبره کول به هیواد د بحران خواته بوزي. ویسا ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې آقا جان معتصم د حکومت او د سولې عالي شورا په غوښتنه کابل ته راغلی. ورځپاڼې د ځینو نتایج شو راپورونو په اساس لیکلي چې معتصم د اماراتو د پولیسو له خوشې کېدو وروسته په ځانګړې الوتکه کې له یو بل کس سره کابل ته راغی. ارمان ملي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د افغان حکومت هڅو نتیجه ورکړه او کابل ته د متسم لراتک سره د افغان سیاستوالو هغه خیالي ارمان پوره شو چې د سولې په برخه کې درلود. ارمان ملي لیکلی چې متسم په یو ځانګړي الوتکه کې کابل ته راغلی او له هوایي ډګر په یو تور شیشهي او بې پلیټه موټر کې نامعلوم ځای ته انتقال شوی دی. سرنوشت ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د ایران مرستندوی بنسټونه د جاسوسانو ځالې. ورځپاڼې په دې مطلب کې د مشرانو جرګې د ځینو غړو هغه خبره راخیستې چې ویلي دي ایران د مدافع وکیل او افغان حکومت له همغږۍ پرته افغانان اعداموي. ورځپاڼې په دې مطلب کې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار هغه خبره راخیستې چې ویلي دي په افغانستان کې د ایران ټول مرستندوی بنسټونه باید وتړل شي.
د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې د عامه روغتیا او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو یو ځل بیا په کابل ښار کې په نشي موادو د روغدو کسانو د راټولولو او د هغوی د درملنې کمپاین پیل کړ. د دې وزارتونو استازیو د کابل ښار د پولیسو خپل سیمې څخه شاوخوا 150 په نشي موادو روغدي کسان د درملنې لپاره روغتون ته معرفي کړل. په دې اړه پام وکړئ د سباون کاکړ رپورټ ته.
د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي د دوی هڅې دا دي چې په هیواد کې لږ تر لږ 10% معتادینو ته روغتیایي خدمات ورسوي او درملنه وشي. دا خبره د نشي موادو په وړاندې د مبارزې د وزارت یو مسؤل عنایت حافظ د یکشنبه په ورځ په کابل ښار کې روغتیایي مرکزونو ته د روغدو کسانو د انتقالولو پر وخت خبرداران ته وکړه. خو نوموړي زیاته کړه ستونزه دا ده چې په ولایتونو کې په نشو د روغدو کسانو د درملنې مرکزونه کم دي.
وزارت مبارزه علی مواد مخدر داره.
د هغه پلان لمخې چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت یې لري دا دی چې د 40% څخه تر 10% پورې معتادین باید تر درملنې لاندې ونیول شي. کوښښ مو دا دی چې د هغو روغتیایي مرکزونو په وسیله چې اوس پرې کار روان دی او سږ کال جوړیږي 10% معتادین تر درملنې لاندې ونیسو.
ما وخت جای داشته باشیم میتونیم 30% را تعقیبش قرار.
له مخدره موادو سره د مبارزې د کار او ټولنیزو چارو او روغتیا وزارت استازو د یکشنبه په ورځ 150 روږد کسان د کابل له پولیسو څخه سیمې د جنگلک په سیمه کې د روغتو کسانو یو روغتیایي مرکز ته انتقال کړل. په 2009 میلادي کال د شوی سروې لمخې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون تنه په نشي موادو روغدي چې لدې جملې نه څه باندې 2 لک شزي او ماشومان شدل شوي. خو په دې وروستیو کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر ویل چې شاید دا شمیره 2 برابر وي. په افغانستان کې د مخدره موادو ډیر تولید او بیکاری هغه عمده عوامل په ګوته شوي چې له امله خلک نشو ته مخه کوي. دوه تنه چې روغتون ته ورسول په دې اړه ویل
او کله کیږي چې په مخدره مواد وخته شویم کوهخ میداده چې پرې یکدم د محل په کابل کې په عمده او پرچون ډول مخدره مواد پلورل کیږي. د دې کار باید مخه ونیول سي.
ما تقریبا نزدیک به 7 سال میشم
زما او کله کیږي چې د عمل ته مخه کړی ده. زه په ایران کې په دې عمل اخته شویم. یو مسله دا و چې ډیر مشکلات می درلودل او بل مسله د طبیعت سمول لپاره می د عمل شروع کړ.
بوت وایس ته موږ گرفتار می واچم.
افغانستان د نړۍ تر ټولو ډیر مخدره مواد تولیدوي. یو شمیر خلک وایي چې تر څو په افغانستان کې د مخدره موادو لکشت او قاچاق سره جدي مبارزه ونشي روږدي کسان هم پکې نشي کمیدای.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت نو غوښتل چې په دې هیواد کې د ایران ټولې خیریه موسسې وتړي. مشرانو جرګې دغه پریکړه ورسره هغه وکړه چې د ایران حکومت څو ورځې مخکې په دې هیواد کې شپږ تنه افغانان د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام کړل. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د افغانانو اعدامول له نړیوالو قوانینو سرغړونه او غیر انساني سزا وبلله. هڅه مو کړی چې په افغانستان کې د ایراني موسسو د بندیدو په اړه د اقتصاد وزارت نظر واخلو خو نه یو توانېدلی. په دې حق له نور د جبیل ظریف په ریپورت کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګې په ایران کې د څو تنو افغانانو د اعدامولو په غبرګون کې له حکومت نه وغوښتل چې په دې هیواد کې د ایران د ټولو خیریه موسسو د فعالیت مخه ونیسي. د دې جرګې یو شمېر غړیو د یکشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې یو شمېر ایراني موسسې په افغانستان کې د خیریه موسسو په نوم د هغې هیواد استخباراتي ادارو ته کار کوي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه:
موږ من هیڅ د افغانانو د افغانانو د استادو خپل مسؤلیت ادا کوو. خپل غږ د ایران په خلاف یو ځل بیا جوړوو. هر هغه محکمه چې کیږي د افغانانو په خلاف باید د افغانستان د خلکو مدافع وکیلانو ته وجود ولري. موږ یې غندو او یو ځل بیا پیشنهاد د مجلس هغه خیریه موسسې په نام د اینو انج د ایران د تدی او دلته ز خیریه فنوم من د افغانانو د ژوند خ کولو ادعا کوي ولته د افغانانو د ژوند خلی دا به بند شي حکومت کو بندوي شین کار او خلاصي سود خاص با اکثریت تایید شد از دولت تقاضا میکنیم که امو پروژه هایی که بنام خیریه اینو ان ایران در کشور ادامه میتن بند کنن.
مشرانو جرګې په ایران کې د شپږو تنو افغانانو اعدامه ول وغندل او دا غي واد له حکومت نه وغوښتل چې افغانانو ته د سزا په ورکولو کې له افغان حکومت سره همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت څلور تنه افغانان چې د تخار ولایت اوسېدونکي وو د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام کړي دي. خو د تخار ولایت چارواکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت شپږ تنه افغانان اعدام کړي دي. بل خو د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د افغانانو اعدامول له نړیوالو قوانینو سرغړونه او غیر انساني سزا وبلله. د ایران په چارو کې د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي بهاري دیوي سازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې له افغان زندانیانو سره ډیر ناوړه چلن کیږي.
په ایران کې له افغانانو سره تعصب کیږي او ښایي چې په هغو شرایطو کې مالی منابعو ته لاسرسی ونه لري. په ټوله کې افغانان په قضایي سیستم زیانمنونکي دي او حتی له هغوی سره له معمولي توګې نه هم په ټیټ ستاندرد چلند کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې خبر شوی چې یو شمیر افغان تورن کسان چې اعدام شوي حتی محاکمه شوي هم نه دي.
دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې افغان زندانیان اعدامیږي، بلکې تر دې مخکې هم لسګونه تنه افغانان په هغه هېواد کې اعدام شوي دي. خو د لومړي ځل لپاره مشرانو جرګې د رایو په اکثریت سره پرېکړه وکړه او له حکومت نه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د خیریه مؤسسو د فعالیت مخه ونیسي. دا چې په افغانستان کې څومره ایراني مؤسسې فعالیت لري او آیا حکومت به د فعالیت مخه ونیولی شي، هڅه مو وکړه د اقتصاد وزارت نظر واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو.
د هلمند والی حاجي محمد نعیم د کندهار لپاره د طالبانو د وژل شوي والی جسد رسنیو ته وښود. د ویل قاري عبدالمجید چې په ډاکټر واسی مشهور وو د ګرم
بلی. دوستانو اوس هم له سفی الله سنگزی خبرو چې د هلمند پولیسو د کندهار لپاره د وسلوالو طالبانو والی وژلی دی.
د تیرو کلونو په تیر سکل هم د ننګرهار په شاوخوا شپاړسو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت شوی. دغه کښت اوس په ګلانو راغلی او په راتلونکو څو اونیو کې به غوټۍ تولید ته برابرې شي. یو شمېر بزګران وایي چې په تیرو وختونو کې د افغان دولت لخوا له دوی سره مرستې نه دي شوي.
د هلمند والی حاجي محمد نعیم د کندهار لپاره د طالبانو د وژل شوي والی جسد رسنیو ته وښود. د ویل قاري عبدالمجید چې په ډاکټر واسی مشهور وو د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی دی. والی ویل پولیسو له وړاندې خبر درلود او د طالبانو د والی د وژلو په هدف یې ځانګړي عملیات پلان کړل او هغه یې له منځه یوړ.
تر هغه معلومات موثق چې ټوله مسمنلې ده د والی د امنیت د کندهار دی. اصلي نوم یې قاري عبدالحمید دی، مشهور ډاکټر واسی دی چې د نام باندې هغه نوم یې اړولی و. د پولیسو ملي په عملیات په دغې په ساحه ګرمسیر کې په ریګ په ساحه کې چې دوه ورځ مخکې دا عملیات شوی و. نور کسان هم اسیران دی او د دوی څخه وژل شوی دی او ټیټا موټر په لاس راغلی دی.
ځینې سرچینې چې د نامه له ښودلو ډډه کوي وایي د کندهار دپاره د طالبانو والی قاري عبدالمجید د حمل یاوري د میاشتې پر اوه ویشتمه نیټه د شپې لخوا د پولیسو په یو کمین کې ټپي شوی و چې وروسته له دوه ورځو په یو پټ ځای کې سا ورکړه. او کله چې د هغه ملګرو پاکستان ته جسد د وړلو هڅه کوله، پولیسو خبر ترلاسه کړ او د هغه مړی په لاس ورغی. د هلمند والی په عین وخت کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جنگ د حل لار نه ده. حاجي محمد نعیم د طالبانو څخه وغوښتل چې راسی او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
اما زه وایم چې د مړو دغه د حل لار نه ده. د وطن موږ بیا مثلا غږ کوو، موږ سولې ته حاضر یو و باید سلای بکشیدو. ټوله خبره چې هر سوزی لري ست په ملک دغه د مسر شورا عالی سولې ده و جناب رئیس صاحب جمهور همیشه دوی ته ورور په نامه ژغ کړی دی و موږ هم مثلا ورور په نامه ژغ کوو. ولی افغانان دی و افغانان ته چې یو بلې وژنې بېله مثلا کې بیا نور اوسېدل چې زیات سي یا نه کمېږي په دغه موړه کې بهتره دا ده چې سوله ته پس دغه کورجوبه وکړو.
ویل کېږي د پولیسو په دې عملیاتو کې اته نور مشکوک کسان هم نیول شوي دي چې د هلمند د تروریزم د امریت تر پوښتنو لاندې دي. په دې عملیاتو کې یو واره موټر او درې میله وسله هم د پولیسو په لاس ورغلې ده. که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه، خو د یادونې وړ ده چې تر اوسه په دې اړه طالبانو ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زم غګله آزادی رادیو اورئ فرانس پریس خبری ایجنس نن په کابل کې د خپل خبريال سردار احمد دیاد او درنوی لپاره په یو ځانګړي ریپورت کې د هغه کار بیلابیلو اړخونو او ژوند ته کتنه وکړه. خبريال سردار احمد د هغه مېرمن او دوه ماشومان یو میاشت مخکې د مارچ په شلمه پر سیرینا هوټل د وسلوالو طالبانو په حمله کې وشل شول. په کابل کې د فرانس پریس د سیمیز دفتر مشر بن شپرد ویل چې سردار احمد د 500 ستورو ژورنالیست و. نوموړي ویل سردار احمد په خپلو خلکو کې ښه پېژندل شوی او د ژورنالیزم اساساتو ته متعهد سړی. دوی په افغانستان کې د خبریالانو د امنیت پر اندېښنه ښودلې او وایي چې د دې وضعیت دوام د بیان د ازادۍ وده او معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدودوي. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام ځوان فکر اوري خو اوس 2:30 بجې شوي دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
د افغانستان د ولسمشر یو کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې په پلوي توران کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د افغانانو د اعدام د بندېدو په خاطر له ډیپلوماتیکو لارو هڅې روانې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر په کانکور ازموینه کې د درغلیو موجودیت رد کړ. تاکل سوی د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن له اوکراینی چارواکو سره د لیدو په هدف د دور ځنی سفر لپاره کیف ته سفر وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو داسې قانون لاسلیک کړی چې لمخیه د پخوانی شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې روسی ژبه وګړو ته د روسی تابعیت اخیستل او په روسیه کې د کډوالو کارګرو کارکونکو لپاره سانتیاوی رامنځته کوي. بلخه د روسیې مرکزی بانک نن د اوکراین د هغو څلورو بانکونو چې په کریمیا کې دي د چارو د ځنډولو سپارښتنه کړې. او یوې خصوصي بارونکو سفینې تر سبا نیوي میاشتې ځنډ وروسته ځینې مواد په بریالیتوب سره نړیوال فضایي سټېشن ته ورسول.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو خره خلاص د ځوان فکر خبرونه ته د خبرونه بلخ ولاته ځنګړې شوې د پخ خبرونه کې مو کوربه مجیب الرحمن حبیب زای قدرمن میلمانه او ځوانان په خبرونه کې راټول دي چې د ټاکنو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې قدرمن میلمانه هر یو اعتقال نوي همداسې سید احمد سادات، حسن جلال زای او سبی الله احساس په بلخ ولات کې فعال ځوانان دي چې دوی د مدني ټولنو غړي او ډیری لیکوالان هم دي. په پیل کې به بس له احساس څخه پیل کړو. په ټوله کې پټاکنو کې د خلکو ګډون پراخ و او عمل په څه کې دی کپلان ډول وای
زه خلمړی تیرې ټاکنې تاریخي بولم. خپل په دې افغان په توګه ویاړ کوم چې راي مې کارولې ده او بل ټول افغانانو ته دغه تاریخي ویاړ مبارکي ورکوم. ما ته لاملونه په څو برخو کې ښکاری. لمړی په تخنیکی لاملونو باندې خبره کوم چې دې ټاکنو ته نظر تیرو ټاکنو ته ډیر تبلیغات وشول او دغه تبلیغات یوازې اغه رسمي باندې نه درلودي، یعنی د ټاکنو کمیسون پورې تړلې پاتې نه شول. رسنیو په ټوله کې دا خپل ملي دنده وګڼل او هر شادي ته کار وک. همداسې مدني ټولونو په دغه تبلیغاتو کې ډیره پراخه ونډه واخیستله او د مدني ټولونو لارې دا غک د کلو تر مشرانو تر دینی عالمانو پورې ورسېد چې په عامه سطحه باندې دغه تبلیغ د خلکو د سیاسي شعور په پوخوالي کې د ټاکنو د ارزښت په سر تر رسولو کې ډیر مهم رول ولوباوه او دا و چې د خلکو ګډون پراخ. خو دویم اړخ د امنیت خطوب دی. زه یو ځل بیا په دغه برخه کې لټول امنیتی ځواکونو څخه دی افغان په توګه مننه کوم چې د ټاکنو په ورځ امنیت ونیو. کدا ار ډول لاملونه خلک رسنوي کې وای خو کریډیټ ټول زموږ ځواکونو ته زیو زموږ ځواکونه دی آباد وي. په امدا لاملو چې د امنیت د خوالي لامل خلکو په ټاکنو کې پراخ ګډون وک سیاسي شعور یالته مغشوي او په خاتو غي خپل رائے وکړول.
اوس شو خغلی نوایی تا که تاسو وایی چه پتاکنو کم برخ اخیستی که نده اخیستی که اخیستیم ده خپل رایم ده چه پا مقابل که کارا ولی ده او دلیلی چه ده چه ولی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو ما پتاکنو که برخ اخیسته او
رایم د قطب الدین هلال په نافو کوله. دلیل تر ډیره دا ده چې ځکه موږ هلال صاحب د حزب لخوا کاندید شوی و، د حزب استازی و، نو هماغه سیاسي تړاو چې موږ ځکه له حزب اسلامي سره زموږ کورنۍ پاتې شوې ده او موږ پاتې شوی یو، نو په همدې دلیل مو ورته خپله رایه ورکړه.
مننه نوای صاحب. سادا صاحب، که تاسو ته راشو، که تاسو ووایئ چې تاسو هم د یو ځوان په صفت خپله وجیبه ترسره کړې که رایه هم کارولې ده، نو خپل کاندید مشخص کړئ او عوامل یې په ګوته کوئ چې ولې.
بله، زه هم په خپل وار د ازادي راډیو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. ما هم په ټاکنو کې برخه اخیستې، رایه مې کارولې ده او رایه مې جناب ډاکټر صاحب عبدالله ته ورکړې، ځکه دی یو جهادي شخصیت دی. د افغانستان په دې تیرو 12 کلونو کې هم د حکومت کې بیلا بیلې دندې ترسره کړې دي، او په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو وزیر په توګه که د حکومت د 12 کلنې لاسته راوړنې له نظره ونه باسو، نو ویلی سو چې ډاکټر صاحب عبدالله هم په دغه لاسته راوړنو کې شریک و. نو ځکه فکر کوي چې ډاکټر صاحب عبدالله به تر نورو نوماندانو شي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به ښه طرحې او برنامې ولري.
له تاسو څخه هم مننه را به شو ښاغلی جلال زی ته. ښاغلی جلال زی، تاسو هم ونډه اخیستې خامخا په ټاکنو کې او د ګوتې له نښو څخه مو معلومیږي، که بیا هم ووایئ چې د چپنه فام رایه کارولې ده اولې.
د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو دلته په میز کې ناست ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. ما هم ټاکنو کې برخه اخیستې ده او رایه مې ښاغلی ډاکټر صاحب اشرف غنی په نفع کارولې ده، او دلیل یې دا دی چې ډاکټر صاحب یو له هغو کسانو دی چې د دغه کورني جنګونو کې ښکیل سړی نه دی، د دې تر څنګ یو له د نړۍ دوی مفکر دی، د هغه تر څنګ یو له هغو کاندیدانو څخه دی چې نه یوازې دا چې هغه برنامې ښې برنامې دي، د برنامې د ښو برنامو تر څنګ د دې د عملي کولو وړتیا هم لري. ځکه مې غوښتل ډاکټر صاحب اشرف غنی ته رایه ورکړم.
احساس صاحب، د دوستانو څخه یوه موضوع را څرګندیږي چې ډیری نوماندان او ډیری سیاسي کسان چې په ټاکنو کې ځان نوماند کړی، ډیری جهادي ډلو ته مربوط کسان دي، عوامل یې په څه کې ویني؟ ولې ډیری جهادي کسان په هیواد کې د سیاسي نفوذ خاوندان دي او کوشش کوي چې تل د سیاست په لومړیو صفو قرار ولري؟
دا ښه خبره ده په یو حساب باندې، ځکه په افغانستان کې څو کاله مخکې جهاد وشو، هغه لښکرې چې زموږ په وطن باندې تیری کړی و هغو ته ماته ورکړل شوه، او دغه ماته همدې ولس ورکړې ده او همدې خلکو ورکړې، همدې افغانانو ورکړې. نو افغانان د دې حق لري چې د خپلو اتلانو تر شا ودرېږي او هغوی سپورټ کړي، که هغه په سیاسي ډګر کې وي او کبل ډګر کې. خو زه د یو شنونکي په توګه، د یو لیکوال په توګه، په ډیری په دغه ډول سمبولونو باندې، په دغه اړخونو باندې زما نیوکه دا ده چې دغه خلک صحیح ده، دوی په جهاد کې برخه اخیستې وه، خو اوس زه ډیری دا خلک ګورم چې د جهاد دغه نوم یوازې د ځان دپاره کاروي او د ولس څخه دغه کریډیټ اخلي، دغه نفع اخلي. نو او بل یو ډول که زه ووایم چې دوی په هغه سیاست باندې نه پوهیږي کوم چې د اوس وخت دپاره پکار دی. اوس د ټوپک وخت نه دی، اوس د پوهې وخت دی او د دې وطن د چلولو وخت دی. نو دا به ښه خبره وه چې دغو خلکو همغو خلکو ته ځای پرې ایښی وای، ورته ویلي وای چې دا کار اوس تاسو دی، دا تاسو په مخ بوزئ. ولس یو ډول مجبور هم دی. ما مخکې خپل خبرو کې ویل چې د ولس په سیاسي شعور کې بدلون راغلی، خو تر دې کچې نه دی، یعنی خورا مثبت بدلون راغلی دی. دغه ارڅ ښکاری ډیر لورای ښکاری، خو لا هم یو څه محال ته ضرورت دی چې دا بدلون تر دې حد شي، تر دې حد شي چې دلته په وطن کې خل تور سپین قوم او ژبه دا په نظر کې وننسي او رایه وکاروي. وسنو یو ټاکنو دا نږدې 80% په ډاګه کړه چې افغانانو د قوم، ژبې او د دغه ډول سمبولونو پر بنا باندې رایه نه ده کارولې. دوی داسې رایه کارولې ده چې د افغانستان راتلونکی په نظر کې نیولی دی او کوشش کړی دی چې یو ستر بدلون راولي.
له تاسو څخه مننه. بیا به راشو ښاغلی نوایی ته. نوایی صاحب، تاسو وایئ چې د تنظیم په اساس مو رایه کارولې ده، دا په دې معنی نه چې تاسو خپل استقلالیت، سیاسي او فکري استقلالیت سوالاندې راولي، ځکه چې تاسو د تنظیم یا د ګوند په اساس رایه کارولې ده؟
نه، دا په دې معنی نه ده، ځکه هر څوک یو سیاسي تګلار، یو سیاسي مفکورې پسې ځي او یو سیاسي تګلار لري، او کومه لار چې موږ کورنۍ تعقیب کړی ده تر اوسه پورې موږ تعقیب کړی ده، نو همدغه د حزب اسلامي سره پاتې شوی دی، هغه د جهاد په وخت کې د افغانستان دفاع کړی ده، او اوس هم په همدې هڅه کې دی چې افغانستان خپلو د خپل افغان ځواکونو په پښو ودرېږي او د خپل هیواد ټولې چارې په دوی په خپله په لاس کې واخلي، او بهرنیان دې نه یو، هر څه د افغانانو په لاس کې، نو افغانستان دی او د افغانانو په لاس کې دی وي، نو ځکه دې لپاره هڅه کړې ده او دغه د زموږ مفکوره دی او د حزب هم نه، ځکه په همدې اساس هم ورته رایه کارولې.
فکر نه کوي چې نورو ګوندونو کې هم جهادي کسان دي چې ځان نوماند کړی دی، لکه ډاکټر عبدالله عبدالله او داسې نور کسان، ولې بیا هم قطبی هلال؟
ما مخکې همدا وویل ځکه چې صحیح دی چې هغوی هم په جهاد کې پاتې شوی دی او دوی هم په جهاد کې پاتې شوی دی، خو بیا هغه تګلارې سره ډېر فرق لري، هغه لارې کوم چې دی ډاکټر صاحب عبدالله په جهاد کې ولو برخه یې واخیستله او بیا همدې حکومت سره پاتې شو، اوس هم ورسره تر څه موده مخکې په همدې حکومت کې ولو، خو همدغه له روسانو سره جهاد وکړو، خو اوس د امریکایانو تر څنګ ولاړ دی، د نور بحرین ځواکونو تر څنګ ولاړ دی، خو قطب الدین صاحب هلال چې دی هغوی تر اوسه هم دا نه ده منلی چې خارجیان دی په افغانستان کې ویسي، او همدا غواړي چې باید خارجیان نه وي او ټول چر دی د افغانانو په لاس کې وي.
مننه. ښاغلی سادات، په ډاکټر عبدالله عبدالله نیوکه وشوله چې پخوا د روس په مقابل کې جنګ اوس د بحرینی اشغالګرو چې امریکایان یې ونومول د دې تر څنګ ولاړ دی او د دوی څخه مستقیما حمایت کوي، نو په دې اړه که خپل نظر څرګند کړي، ځکه بس تاسو دوبې خبرې کوي او هغه کس چې هغه تم رای ورکړی ده.
زه به وایم چې د اشغال مسله خو اسانه نسته، ځکه اوس چې کوم بهرني ځواکونه راغلي هغه د یو قرارداد په اساس چې په ملګرو ملتونو کې سوی دی په دې اساس باندې سوی، یعنی دا تفاوت ډیر زیات دی چې سړی هغه د روس اشغالګر ځواکونه او د نن ورځې بهرني ځواکونه چې د په خاطر غلی چې افغانستان په افغانستان کې بالاخره یو قانوني حکومت رامنځته سي. خو کدی وای چې د حزب اسلامي مسله راخي، حزب اسلامي هم د اوس ډاکټر صاحب عبدالله تر څنګ ولاړ دی، او تاسو ګورئ چې ډاکټر صاحب عبدالله غنی رای هم د حزب اسلامي طریق تر لاسه کړی دی، همدارس حکومت کې تیر حکومت هم کوګوري په حزب اسلامي باندې ډاکټر هم د اوس تر 15 وزیرانو پر زیات عملا د ولسمشر کرزی په حکومت کې ستدي، نو دا د دې معنی نه لري چې حزب اسلامي دی له حکومت څخه بهر سي، د دوی به یو ډله له حکومت څخه بهر، او په دې باندې هم زه راځم نه يم چې څونه دا مسله واقعیت لري چې واقعا دوی له حکومت سره مخالفت کوي.
یعنی عبدالله عبدالله سره هم د حزب اسلامي استازي ولاړ دی، نو تا خپل په کوم اساس رای ورکړی دی؟ د حزب اسلامي په پلوي دی رای ورکړی کنه مستقیما د عبدالله عبدالله؟ او که د عبدالله عبدالله وي نو د جهاد مسله مطرح شي، نو نور کسان هم رای ورته ورکړی وای؟
زه فکر کوم چې بالکل نور کسان هم په جهاد کې، جهاد کې یوازې دوی نه و، خو موږ فکر کوو چې دای به تر نور پورې دغه برنامو له لحاظ د قومي توازن له لحاظ دار لحاظ په هغه د وړلو چانس هم زیات وي.
جنرال صاحب، دوستانو هر یو په دې خبرې دلودي چې دوی کوم کسان ته چې دوی رای ورکړي ډېرې په جهاد کې شامل کسان، خو ډاکټر اشرف نعمتی داسې څېره ده چې په مقاومت کې ګډون نه درلود، نو څه فکر کوي د وړلو چانس به ډېر وي که کم؟
ډاکټر صاحب اشرف غني هغه وخت د افغانستان جهاد و دی سم دی چې دی په بهر کې وو، خو جهاد دا نه دی چې ډاکټر صاحب وایي جهاد ټیکهدار نه لري، جهاد یوې مشخصې ډلې ته منسوب نه دی، یوې مشخصې ډلې نه دی کړی، بلکې جهاد د افغانستان ټول ولس کړی دی، نو دا چې یوه ډله راپورته کیږي او د جهاد په نامه کریډیټ اخلي، نو فکر نه کوم چې دا نه د افغانانو ته د منلو وړ ده او نه هم دا سمه خبره ده. ډاکټر صاحب په دغه حکومت کې چې کومې لاسته راوړنې درلودې د اقتصادي برخه کې یا په نور پالیسۍ د حکومت پالیسۍ سازۍ کې یا هغه برنامه چې دی د حکومت د ظرفیت د ارتقا لپاره کوم برنامې وړاندې کړي وه، خیر کامیاب برنامې وي، ولس نور له دغه نوم نه د جنگ له نوم نه یا د جهاد له نوم نه چې ناوړه خلک استفاده کوي له دوو نومونو نور ستړي دي، او دا موږ ولیدلو په دې تیرو ټاکنو کې چې شپاړسم د حمل د ټاکنو کې موږ ولیدو چې ولس څومره دی بدلون غوښتن کې په هر ولایت کې چې ډاکټر صاحب له لیدل ته په زورهاو خلک راټول شوي دي او په یوه چیغه یې همدا ویل چې مونږ بدلون غواړو مونږ دوام غواړو. نو په دې اساس او د هغه کسانو چې د جهاد په نوم یا د جهاد او مقاومت په نوم چې دوی کوم کمپاینونه کول یا کوم کریډیټ دوی غوښتل له ولس نه واخلي، فکر کوم په هغوی کې تر ډېره حده ناکام بوله او وی نه شوه کړی، ځکه حزب اسلامي او جمعیت اسلامي دوه هغه مخکښ ګوندونه وو، خو بیا هم ونه کړی سوی چې دوی هغه څومره رایې چې دوی توقع درلود واخلي. او ډاکټر صاحب فکر کوم تر اوسه مخکښ نوماند دی او یو هغه نوماند دی چې خلک ورته واقعا خلک ولس یې غواړي او انشاءالله ولس به برنده وي.
مننه. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه اوري، بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې مو کوربه مجیب رحمان حبیب صاحب، را سره قدرمن میلمانه هر یو اتقلا نوایی، سید احمد سادات، حسن جلال زی او همدارنګ سبیح الله احساس آزاد لیکوال او شنونکی دی. ښاغلی احساس که به طرفانه خبرې وکړو، د دوی نظرونه هم واورېدل. ستا په هند عمدتا هغه کړی چې مثلا مشخص کړو حزب اسلامي هغه ګوند دی چې ډیری له نورو کاندیدانو څخه هم د استازی تر څنګ ولاړ دی، عمده عوامل څه دی چې په خپل منځ کې دوی تیت شوي دي؟
یوه مسله ده چې په افغانستان کې چې دا کومې ډلې د سیاست او د ګوندونو نوم په ځان باندې ږدي، یعنې تر اوسه پورې افغانستان د یو ځانګړي او ښکاره سیاسي ګوند درلودونکی نه دی شوی، او دغه خبره په دې تیرو درې څلور میاشتو کې افغانانو ته له ټولو ښه په ډاګه شوه. زه یو څو مثالونه در کوم. د ټاکنو نه مخکې دا چې زه په خپله سیمه کې پاتې شوی مو د هر څه مې له نږدې کتلې دي، د جبهه متحد په نوم باندې په شمال کې جبهه جوړه شوه چې په دې کې جنرال صاحب دوستم و، په دې کې ضیا مسعود و، په دې کې محقق و، دوی سره ناست و. انګرل کېدله هم که چیرته دغه ډله همداسې متحده پاتې شي، امکان د دې ولري چې په راتلونکو ټاکنو کې د خلکو رایه یو بل اړخ ته لاړ شي. خو ډېر زر تاسو وکتل چې دا هر څه سره وپاشل شول. دغه ګوندونه شته، یو چوکاټ شته دی، رسمیت شته دی، خو په ولس کې دوی هیڅ ګوند په ولس کې تر اوسه پورې بیخ نه لري، څوک لا ولس ته نه دی رسیدلی. زه دا خبره دی ګوره د دې یوازینی اړخ هم دا دی کنه چې زه چې کله د ولس خبره کوم نو دوی په خپلو کې دغه زور نشته، ځکه خو په ولس اعتبار نه کوي، ځکه هلته دوی د تشې سره مخ دي. بل یوازینی اړخ دا دی چې اوس دا روغه خبره ده، دوی ډیری وخت د جهاد هغه نوم یادوي، جهاد وشو، جهاد ولس کړی دی، دینه هیڅوک سترګې نشي پټولی. خو دغه فکر له دوی سره، هغه سپېڅلی فکر له دوی سره به هغه وخت یا نه و، خو اوس ورسره نشته، او ولس په دې باندې پوه شوی دی. د دوی ترمنځ فکری نږدېوالی نشته دی، دوی یو بل زغملی نشي، دوی یو بل تللی نشي چې څوک په کومه برخه کې ښه وړتیا لري او دوی په کومه لاره کې یو بل سره ګډ حرکت کولی شي. یوازینی هدف د خپلو شخصي ګټو خبره ده، او د دوی دا ګټې اوس شخصي ګټې تر دې غټې شوي دي چې دوی خپله شخصي ګټه په ډېرو لوړو د ملت په هغه هغه له ملت سره په خیانت کې ګوري. یعنې دا معنی یو سړی که د ولسمشرۍ لیاقت ونه لري و غزان ولسمشری ته کاندیدوی نو له ولس سره ټولو غټ خیانت هم دغه دی چې کوي. هغه څوک چې دی ویدن دی ولتیا په ځان کې نه لري او بیا هم راضی د تیرو کیسو او د تیرو ویاړونو په سر باندې راضی ځان کاندیدوی وای، نو دا له ټولو غلطه خبره ده.
مننه احساس. بیا به هم راشو خغلی نوایت، تاسو د ګوند په اساس رایه کارولې ده، او تاسو نومان کوم اقتصادي تګلارې لري چې تاسو هغې ته په باورمندۍ سره خپل رایه کارولې، او څه فکر کوئ چې دغو اقتصادي تګلارې واقعا روښانه واضح دي او ملت پرې باوري دی چې دغو په عملي کولو سره به پرمختګ تجربه شي؟
ډیره مننه هلال صاحب. د افغانستان همدا چې ځان نومند کړی دی نو ډیر ښه پلانونه، ډیر ښه برنامې لري، همدارنګه حزب ورته ډیر ښه پلان لري. نو هلال صاحب هم په اقتصادي برخه کې، په نورو نورو برخو کې، په ټولو برخو کې ډیر ښه پلانونه لري. د افغانستان د اقتصاد لپاره ځانګړي پلانونه لري، او که چېرته په ټاکنو کې بریالی شي نو ډیر ښه پلانونه ورته، اقتصادي پلانونه ډیر لري، نو چې انشاءالله د افغانستان په ګټه به وي.
مننه خغلی سعادت کتا سو وای زکه چې خغلی نوی په کلی ډول خبرې وکړه کتا سو د خپل اقتصادي تګلارې چې تاسو نومان لري پډاګه کې یعنی څومره باورمن دی چې دغه په تطبیق سره به ښه اقتصاد لرونکی هیواد ووسی افغانستان او خلک به هوسا ژوند ولري په راتلونکي کې.
زه خو په پیل کې د حسن جلالي صاحب خبرې ته راګرځم چې وایي زموږ نوماند مخکښ دی. که چېرې موږ د ټاکنو رسمي پایلو ته متوجه سو نو همدا اوس تاسې ګورئ چې ډاکتر صاحب عبدالله له ټولو مخکښ دی او تقریبا له ډاکتر صاحب اشرف غني نه 4 یا 5% په هغه 10% رایو کې چې شمېرل شوي مخکې دی. دا ورسره نه منم چې دوی وایي افغانستان خلک اوس جهاد و جهادیان نه خوښوي. او بله مسله احساس مخکې یادونه وکړه چې دلته ګوندونه هغسې چې وایي هغسې نه سره یوځای شوي چې دا خبره هم زه ورسره نه منم ځکه تاسو وکتل حزب اسلامي حزب وحدت اسلامي همدارس جمعیت اسلامي درس نور وړه پلسګون نور وړه ګوندونه سره یوځای سول او تاسو نتیجه هم وکتل چې د افغانستان خلکو په خپلو پخوانیو رهبرانو په جهادي شخصیتونو باندې پوره ډاډ درلود.
په بخښنه سره مشخص زما سوال ته ځواب راکړئ.
که څه هم دقیق یعنی دوی هغه اقتصادي پلانونه زما سره پراته نه دي چې زه وایم مشخصا دغه طرح دوی پغه تلري. خو زه ډاډه یم چې ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر ښه اقتصادي پلانونه هم لري لکه څنګه چې نورو برخو ته لري او د بریالیتوب په صورت کې به انشاءالله چې دا پلانونه عملي کیږي او د پلانونو په مشخص ډول دا ویل هم اوس فکر کوم چې ډېر وخت ونیسي چې زه به پلان راوخم ورقه به راوړم او ووایم چې په دې برخه کې موږ دا پلان لرو. خو په ټوله کې د کرنې په برخه کې پلان شته دی چې څنګه باید کرنه زموږ کرنه میکانیزه سي. د اوبو د محرول په برخه کې پلانونه شته دي. د برق د بندونو جوړول په برخه کې پلانونه شته دي. د ریل پټلیو په برخه کې پلانونه شته دي چې ریل پټلۍ باید انکشاف وکړي. بالاخره افغانستان په یو ترانزیتي ملک یعنی په دې ترانزیتي ملک باندې واوړین دي. ټول برخو ته پلانونه شته دي چې انشاءالله به د بریالیتوب په صورت کې به انشاءالله عملي سي.
په سر کې په تاسو نیوکه وشوله او د دې ترڅنګ دوی هم په کلي ډول خبرې وکړي که ستاسو نوماند کوم مشخصه تګلاره په اقتصادي برخه کې لري او تاسو پر معلومات لري او دغه په اساس خپل رائے کاروله کی چې بیت ګرته وای
ډاکټر صاحب نه وزیر اقتصادي برخه کې بلکې د پټول برخو کې مشخصه تګلاره لري. د اقتصادي برخې چې مخکې دی ول د اقتصادي برخه ته هی پلان لري د بندونو جوړول لپاره د زراعت لپاره د ترانسپورت لپاره همداسي په نورو برخو کې مشخص پلانونه شته دي چې دغه مشخص پلانونه خلکو ترې اندازې له میډیا له لارې د ډاکټر صاحب نه اورېدلې دي او نور پلانونه هم شته په هر برخه کې. او دا ډاکټر صاحب په اکثر خپل مناظرو کې میډیا کې دا خبره کړې دي. مخکې دا وشول چې ډاکټر صاحب دی ویل چې ډاکټر صاحب عبدالله 1.9% او ډاکټر صاحب اشرف غني 10.6% رای ولیده. دا قسمی پایلې دي. دا 10% رای دي او په دې کې زه فکر نه کوم چې یو نومان دې په دې ډاډه سي چې ما ګټلې ده. فکر نه کوم ډاکټر صاحب دا هغه ولایتونو رای دي چې په هغه کې لکه د پنچیر پروان او ځین نور ولایتونو چې ډاکټر صاحب عبدالله پکې مخکې دی. خو هغه ولایتو کې چې ډاکټر صاحب اشرف غني مخکې دی د هغه رای مکمل تر اوسه هیڅ نه دي شمېرل شوي. نو فکر نه کوم چې دا د 10% کې دي د سی وی چې یعنی د سبب د بل د فکر وکي چې دی ګټلې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسون د اعلان وکړ چې دغه نتیجې بدلیدونکې دي. یعنی ممکن پر راتلونکو فیصدیانو کې چې راتلونکو ورځو کې اعلانېږي ممکن دغه ځایونه بدل شي. چې دا یو ښکاره اشاره ولې دې لپاره چې ممکن ډاکټر صاحب عبدالله وروسته چې اعلانېږي دا قسمی پایلې ممکن ډاکټر صاحب عبدالله وروسته وي. خو بیا هم زه دا وایم چې ولس اوس بدلون غواړي. ولس بدلون ته چمتو دی او ولس د همدې بدلون په خاطر بې له کومې ویرې د سر بای لاړو او د ټاکنو پورزه د بدلون د پار رای ورکړل.
مننه خخره چې غاسه سب اوس به بیا هم راشو زبیولای حساس ته احساس د دوی خبرې موارد د اقتصادي برخه کې مشخصه نه کړل چې کوم نومند کوم تاګلار لري په اړه خپل معلومات راکړي چې ولې تردمه یعنی بی لدی چې خلک فکر وکړي نه یوازې له سیاسي اړخه باندې اقتصادي برخه مادي برخه هم فکر وکړي او خپل رای وکړي یعنی د نافهمي په صورت کې د خپل رای کوي او عملي پسې کوي او مخکخ کاندیدانو په اړه څه فکر لري.
لومړی دغه د ساده صاحب د یو ازما زونو خبرو کې وغه کې دغه ته لګ اشاره کوم چې ګوندونه سره ما وویل سره یو نو سره په خپلو کې پاشل شوی زه یو څو بیلګې درکوم. د وحدت مردم افغانستان چې ورته وای دوی په خپلو کې سره یو ګوند یو یو ډله ده خلیلی بیا له اشرف غنی سره ولاړو او کدی تر شو حزب اسلامي خود سو پرشه شوی دا خو بیخي د سیو چې یو ډله د خان محمد پونم باندې له ډاکټر صاحب عبد الله سره ودرېدل هلال صاحب په ځانګړي توګه ځان کاندید کړو جمعه خان همدر چې په شمال کې د حزب یو مخکخو کسانو څخه دی د هواد په کچم ځای لري هغه سره ولاړو د لزمی رسول څخه ملاتړ وک نو په دې ځای کې د ګوندونو هغه ډیر لره دا یعنی هغه نږدې والی که خپل جمعیت ته هم رای شو دوی هم په خپلو کې سره دومره سره نږدې نه وو لکه څومره چې فکر کېده چې باید دوی سره پاتې شي. عبد الله مستقل کاندید وو زیا مسعود چې په جمعیت کې ډیر مخینه لري او د جمعیت یو له مهمو کسانو څخه دی د زلمی رسول لمړی مرستیالو نو دلته هغه اړخونه دا مونږ نشو ویل او د دې یوازینی لامل دا دی زه بیا هم خپلې خبرې ته راځم چې مونږ په افغانستان کې سیاسي ګوند چې کوم تعریف لري هغه سی ګوند نه لرو که چیرته هغه سی ګوند وای نو دا خلک نه سره پاشل کېدل ځکه ګوند یو ډول پرنسپ لري مجبوریتونه لري چې هغه د ګوند غړي ته دا اجازه نه ورکوي چې بیلابیلو اړخونو ته لاړ شي او دا هم درته وایم کله چې ټاکنې ختم شي دغه ټول کسان به بیرته سره خپلو ګوندونو کې وي او خپل ګوند نوم به په ځان باندې یو مسله زه دې ته راځم چې دا ځل د تیرو ټاکنو سره یو غټ بدلون دا و چې کاندیدان دې ته مجبور شول چې خلکو پسې لاړ شي دا د خلکو د سیاسي شعور لوړتیا وه. په تیر ځل کې ډلو ټپلو خلکو کاندیدانو داسې فکر کاوه چې خلک اسې بس مونږ ته رایه راکوي دا ځل داسې نه وه هر کاندید دې ته مجبور و چې ولایتونو ته لاړ شي خلک ځان پسې راټول کړي او خلکو ته خپلې برنامې ووایي. زه دا خبره وایم دوی به نه یې ویلي خو هر کاندید تر ډېره پورې مخکښو کاندیدانو خپلې برنامې او خپلې تګلارې روښانه کړې دي خلکو ته او ځینې خو پکې داسې هم دي چې تر ډېره تر جزئیاتو پورې عملي خبرې کړې دي او زه له دې سره له کاندیدانو سره هم موافق یم چې هغوی خپلې تګلارې وکړي او زه دا کریډیټ خلکو ته ورکوم. خلکو کاندیدان دې ته مجبور کړو چې د راتلونکي په اړه پلانونه ورسره شریک کړي او دا پلانونه ورسره شریک شوي دي. د ټاکنو د قسمی پایلو په اړه خو زه د یو شنونکي په توګه دا پروسه چې له پایله تر اوسه پورې څارلې ده او تر ډېره بریده خبره کول به سمنه وي ځکه د ټاکنو نتایج څو پړاوونه لري او دغه پړاوونه یو څه تای شوي دي او څه پاتې دي. په مرکزونو کې په محلونو کې رای شمیرل شوي دي او دغه اوس باید مرکز ته هم تر ډیره پرې د تر 90% پورې رسیدلی دي. هلته باید هغه شي د شکایتو کمیسون پروسه تر اوسه نیمګړې ده نوی ورباندې پیل شوی دی دا رای باید پاک شي واغ نه وروسته هغو ته ځي. خو د دې زما شخصي برداشت دا دی چې ټاکنو کمیسون هغه کم سیاسي برخوردونه یا سیاسي فشارونه چې دي هغه لکه چې درکړي دي او دغه نتایج په ډراماتیک توګه پر مخ بوسي لکه څنګه چې وس کم نتایج راغلي دي ما ته پایلې بالکل د دې سرچپه ښکاري. وس چې کم دوه مخکخ کاندیدان چې څنګه خودل شوي په شخصي لحاظ ما ته د نتایجو پایلې هغه ښکاري سرچپه ښکاري او سرچپه لدې ښکاري چې په دې وروستیو کې که تاسو له رسنیو یا ټولنیزو هغو رسنیو کتلي وي چې شل شبکو د ډاکټر صاحب عبدالله کتنه د هغه ارګ ته ورتګ او د زلمی رسول سره کتنه او لدې خوا دغه د دې نښې کوي چې یو څه فشار شته یو څه خبره شته ده چې دلته هغه کوي. د ډاکټر صاحب اشرف غنی دا خبرې چې زه دویم راوند قبلوم دویم راوند ته ځم خو مصلحت نه منم دا څه معنا ده؟ ولې دای د مصلحت خبره کوي؟ آیا په ده کوم فشار راغلی دی؟ نور ولې دا خبره نه کوي چې موږ دویم راوند ته ځو خو مصلحت نه منو؟ دای چې دا خبره کوي ضرور په ده باندې څه فشار راغلی دی. دا سرکونه زه د یو هغه په توګه د سوایم چې ممکن ټولو دا درکړی وي چې یو ځانګړی کس ګټون کوي دی او نور ټول د دې یو ځانګړي کس په هغه باندې سره یو کېدو ته هغه شوي دي چې دا چې کوم فشار دی څه خبرې دي دا به وروسته پټ.
یعنې فکر کوي راتلونکی حکومت به مصلحتي حکومت وي؟
زه یوه خبره خو په ښکاره وایم چې افغانستان لا اوس هم هغه دور ته نه دی رسیدلی چې موږ دې له مصلحتي حکومت 100% تېښته وکړو. لا دې ته د ساتلو دپاره او د حکومت د چلولو دپاره که هر څوک دا ټاکنې وګټي هغه دې ته په یو لحاظ نه یو لحاظ مجبور دی چې تر یو ځایه پورې باید مصلحت وکړي، له دې پرته امکان نه لري.
دوستانو د ځوان فکر خپرونه وه چې بلخ ولایت ځانګړې شوې وه. په خپرونه کې راسره هر یو میلمه ذبیح الله احساس، حسن جلالزی، سید احمد سادات او همدارنګ عتیق الله نوایی را سره په خبرونه کې میلمانه وو. تر بل خبرونه چې بیا حمزه او یا حمزه ما بل همکار ستاسو چوپړ تازریګو په لوی چختن مسپار.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ